یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د پی یو استودیو په دې غرمنی خبری خبرونه کې مزنوري اسنوري هر کله کوم و بوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست وای افغان او امریکای ځواکونه په دې کار کوي چې څنګه تاوتریخوالی د کموالي لپاره تدابیر ونیسي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه د نړیوال کانفرنس له حاله خبرو چې نن یې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. پر ځین نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سلام، محمد صالح د خبرونه اوروي.
جمهوری ریاست وای چې ولسمشر له پوځي او ملکی چارواکو سره د سولې د پروسې په اړه سلا مشورې پیل کړي دي. په کندهار او روزګان کې له افغان ځواکونو سره په جګړو کې شپږو وسلولو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ژورنالیستانو د خوندیتوب نړیوالو کمیټې له پاکستاني چارواکو غوښتنه وکړه چې د یو ژورنالیست د وژنې عاملانو ته سزا ورکړي. جمهوری ریاست وای د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له پوځي او ملکی چارواکو سره د سولې په اړه د څلور مشورو د پایل خبر ورکوي. ارګ پرون ماشام په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر غنی د جرمني په مونشن ښار کې په نړیواله امنیتي غونډه کې تر ګډون وروسته له رسنۍ دوست سره سم د سولې د فرصتونو او د هغې په وړاندې د پرتو ګواښونو په اړه د هیواد له والیانو سره خبرې وکړې. خبر پاڼه د ولسمشر غنی له قوله وایي چې افغانستان د یوې نوې پروسې پر لورې مخته ځي څو دایمي سولې ته د رسېدو فرصتونه برابر سي. ولسمشر غنی والیانو ته ویلي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وړتیاوې زیاتې سوي او په تاروزی حالت کې دي. شغلی غنی زیاتوي چې د سولې د هڅو مشري افغان حکومت کوي او د حکومت مرکزی هیات به له طالبانو سره په خبرو کې د ټولو افغانانو اساسي حقونه په پام کې وساتي. ارګ په یو جلا خبر پاڼه کې د قلو اردوګان او لقمندانانو سره پر همدې موضوع د ولسمشر غنی د خبرو جزئیات هم ورکړي دي. افغان ولسمشر په دې غونډه کې چې تیر ماښام په پارک کې جوړه شوې د پوځ قمندانانو ته ویلي چې د افغان ځواکونو د سرښندنو په نتیجه کې طالبان د تشدد کمولو ته چمتو شوي او زیاته کړې ده چې افغان ځواکونه د توان لري چې د سولې د احتمالي خطرونو مخه ونیسي. په کندهار او روزګان کې له افغان ځواکونو سره په جګړو کې شپږو وسلولو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په کندهار کې د ملي اردو د 215 اتل قلو اردو ویان خواجه یحیی علوی نن ازادي راډیو ته وویل تیر شپه د میوند په جاري خوش کسمه کې له دشمن سره د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو په نشته کې د ملا هارون د ګروپ دوه وسلول وژل سوي او یو جنایتکار یې ټپي سوی. د دشمن پر شپږ کړي ماینونه هم کشف او شن کړی سوي دي. دا تلق الاردو ویان د غرزوی چې پرون لاغون ځوکونو سره په نشته کې د ورزګن ولایت د دیروت ولسوالۍ په زرتاله سیمه کې هم یو وسلول وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. شغلی علوی په دغه عملیاتو کې افغان ځوکونو ته دا وښتو زیانونو یادونه ونه کړه، خو وسلول طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه ډلې په یوه اعلامیه کې د کندهار کابل پر لویه لار په یوه کمین کې د اوو سرتیرو د وژلو او ځینو نورو د ټپي کولو ادعا کړې ده. هغه ادعا چې افغان ځوکونو تر اوسه نه ده تایید کړې. د ژورنالیستانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې له پاکستاني چارواکو غوښتنه وکړه چې د یو ژورنالیست د وژنې عاملانو ته سزا ورکړي. د عزیز میمون مړی چې غاړې په مزو تړل سوی و تیر یکشن به د سند ایالت په مهرپور سیمه کې وموندل سو. په لومړنیو راپورونو کې ویل سوي چې دغه ژورنالیست اول خفق سوی بیا یې مړی یوه کانال ته اچول سوی دی. په نیویارک کې دیره د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې په خپل پرونی اعلامیه کې ویلي چې په کار ده د دغه قتل په باب په چټکۍ عدالت تامین سي. د اعلامیې په حواله د پاکستان چارواکو کی په وار وار د خبرلانو په باب د عدالت په تامین کې پاتې راغلی. وجل سوی ژورنالیست کاویش ټلویزیونی شبکې او کاویش ورځپاڼې ته کار کوي چې په سندي ژبه خبرونه کوي. د بی سرحد خبرلانو د ادارې په حواله میمون روان میلادی کال لومړی ژورنالیست چې په پاکستان کې وژل کیږي. دغه اداره وایي چې تیر کال څلور پاکستانی ژورنالیستان او بلاګران د دوی د راپورونو په تړاو وژل سوي وو. پاکستانی چارواکي وایي چې په خیبر پښتونخوا کې نن د سړک غاړې بم په چاودنه کې یو پولیس وژل سوی او درې نور ټپیان سوي دي. ویل سوي چې د دې بمې چاودنې هدف د پولیسو یو موټر و. دغه پولیس د دې لپاره ګمارل سوي و چې په سیمه کې د ګوزان یا پولیو ضد واکسین د کمپاین امن وساتي. چاودنه د خیبر پښتونخوا په کالوچی شارګوټي کې سوي چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه پروت دی. که څه هم د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو زیات وخت طالبان د ګوزن ضد واکسین پر کارکوونکو دا ډول حملې کوي. دوی ادعا لري چې دغه واکسین د کوچنیانو د شنډولو لپاره د غرب یوه دسیسه ده. د پولیسو یو افسر واحد خان رسنوي ته ویلي چې امنیتي ځواکونه په سیمه کې په حمله کوونکو پسې تلاشي کوي. د هغه په خبره د 14 په وخت کې د واکسین د کمپاین کوم کارکونکو له پولیسو سره مل نه وو. اوکراین تر یوې اونۍ ځنډ وروسته نن په پام کې لري چې چین ته یوه الوتکه ولیږي چې خپل 9 وګړي او 15 بهرنیان را انتقال کړي. په کیف کې د اوکراین د روغتیا وزیر ویکتور لیاشکو پرون وویل چې دغه مسافر به د هوبی ولایت له مرکز ووهان ښار څخه ولیږدول سي. ووهان د کورونا وایرس د خپرېدو عمده مرکز دی. چینایي چارواکي وایي چې په دې وایرس 1,860 نور کسان اخته سوي او 90 نور کسان په نتیجه کې مړه سوي دي. له دې سره د چین په قلمرو کې په کورونا وایرس د مړو شمېر 1,900 او په دې وایرس تخته کسانو تایید سوې پیښې 2,500 ته ورسېدې. لیاشکو ویلي یوازې هغه وګړي انتقالېږي چې د کورونا وایرس نښې پکې ونه لیدل سي. ده وویل چې دغه کسان به اوکراین ته تر ستنېدو وروسته د 14 لپاره قرنطین وي.
له سلام محمد سلام نن چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده او ځین نور خبرونه غوړي به هم ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د افغانستان جمهوریت ریاست وای افغان او امریکایي ځواکونه په دې کار کوي چې څنګه د تاریخ والي د کم والي لپاره تدابیر ونیسي.
در حال حاضر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان یک جا با نیروهای امریکایی روی جزئیات رو کار میکنن.
آیا د سولې لپاره د افغانستان د حکومت هڅې د قناعت وړ دي؟
متاسفانه د افغانستان د حکومت لخوا تر اوسه هم یعنی هغه څه رغم د ګامونه چې د سولې د غرواني پروسې په اړه په کارو متاسفانه تر اوسه نه دی اخیستل شوی.
د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه د نړیوال کانفرنس له حاله مو خبرونه د کانفرنس دوهمه وروستۍ ورځ ده. پر ځینو نور موضوعاتو هم مطالب لرو. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ صفو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 15 په صفه وازی اوریدلای شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په امراسته وران وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان جمهوریت ریاست وای افغان او امریکایي ځواکونه په دې کار کوي چې څنګه د تاریخ والي د کموالي لپاره تدابیر ونیسي. د خبره د افغان ولسمشر ویان صدیقي نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وکړه. وی ویل چې له تاریخ والي سره په دې شرط موافقه شوه چې اوربند او سولې ته لار هواره شي. ښاغلی صدیقي د نن ورځې د څرګندونو لپاره له کابل د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان را سره په مستقیمه لیکه کې ده. افغان صاحب، ښاغلی صدیقي نور څه وویل؟
مننه نوري صاحب. د افغانستان د ولسمشر ویاند د افغان ولسمشر اروپایي هیوادونو ته د سفر امدارنګ د سولې پاړه باندې ځینې سرګندونه وکړه چې د افغانستان جمهوریت ریاست وای افغان حکومت له سولې سره محتاطانه برخورد کوي او طالبانو سره به مرحله په مرحله د سولې خبرې مخ کې وړي. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي نن کابل کې خبریالانو ته وویل امریکایي چارواکو ورته ویلي دي چې له طالبانو سره د سولې د هوکړې هر بند شرط لري او په دې برخه کې پیاوړی نظارت موجود دی. صدیقي زیاتوي چې افغان او امریکایي ځواکونه په دې کار کوي چې څنګه د تاوتریخوالي د کموالي لپاره تدابیر ونیسي.
جزئیات کاهش خشونت یا کدام میکانیزم ها او عملی خواهد شد؟ در حال حاضر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان یک جا با نیروهای امریکایی روی جزئیات رو کار میکنن. روی اون موضوعات حکومت افغانستان و نیروهای ما کار میکنن. به شدت ما متحد هستیم که این فرصت دیده برای آتش بس و برای صلح کار کنیم. اما طبعا امروز در حالت هستیم که موارد رویش به شدت کار جریان داره و ما نمیتونیم که از تمام جزئیات شما را امروز آگاه بسازیم.
نوري صاحب خاغلی صدیقی به ډیر زیات مجوزیات ور نه کړل او تیر ورځ د افغانستان د قلوردګان او همدارنګ د بهرنیو ځواکونو د قومندان پارک کې د ولسمشر سره په اړه ناسته درلودله. صدیقی همدارنګ زیاتوي چې له تاوتری خالي سره په دې شرط موافقه سوې ده چې اوربند او سولې ته لار هواره کړي. نوموړي همدا شنول چې امریکایي چارواکو افغان حکومت ته ډاډ ورکړی دی چې د سولې شرایط به د طالبانو له لوري په بشپړ ډول مراعت کیږي. صدیقی زیاتوي چې د سولې هوکړه لیک به د امریکایي ځواکونو د وتلو په معنا نه وي، بلکې د ځینو بهرنیو ځواکونو وتل به سولې ته لاره هواره کړي. صدیقی د سولې د پلاوي په اړه وویل چې افغان حکومت لخوا مرکزي پلاوي به د ټولو استازیتوب وکړي. نوموړي دا هم وویل چې د ګډونوال پلاوي صلاحیت به محدود وي او وروستی تصمیم به د افغانستان خلک نیسي چې هغه به د لوی جرګې او یا هم د ورته جرګو په قالب کې وي. د ولسمشر بیان وایي چې افغان حکومت د سولې د فرصتونو په اړه په برخه کې د احتمالي خطرونو یو لیست نړیوالې ټولنې ته سپارلی ده چې رامنځته شوي فرصتونه به سالمه ګټه اخلي او د خطرونو د دفع کولو لپاره به ټینګ درېږي. بلې نوري صاحب، دا جزئیاتو چې صدیقي شیبه وړاندې خبریالانو ته په کابل کې وکړه.
افغان صاحب، یوه موضوع چې د شخړو د کمیدو یا د تاوتریخوالي د کمیدو مسله ده او هغه هم د طالبانو او د امریکا ترمنځ د کیدونکې موافقې یو شرط بلل شوی چې په یوه اونۍ کې به د طالبانو لخوا شخړې کمیږي. آیا دا د شخړو د کمیدو یا د تاوتریخوالي د کمیدو موضوع په افغانستان کې د ټولو ښکېلو د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ به عملي کېږي؟ تاسو اشاره وکړه چې د افغانستان حکومت امنیتي ځواکونه به هم پر طالبانو حملې نه کوي. آیا صدیقي په دې اړه واضح وویل؟
صدیقی په دې اړه بشپړ جزئیات ور نه کړل. دومره وویل چې تیر ورځ په دې اړه باندې پارک کې د جمهور ریاست په مشرۍ باندې غونډه روانه وه تر څو پورې په دې باندې سلا مشورې وسي چې تدابیر د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره تدابیر ونیسي او څه ډول تدابیر ونیسي جزئیاتو ته ولاړ شي. خو دوی وویل چې په دې اړه باندې تر اوسه پورې بشپړ یا وروستۍ پرېکړه نه ده شوې او چې کله وسي او وخت راورسېږي تاوتریخوالي د عملي کمیدو لپاره په هغه وخت کې به جزئیات له خلکو سره شریک سي.
افغان صاحب مننه. افغان ولسمشر اشرف غنی د جرمني د مونشن په امنیتي کانفرنس کې لګډون وروسته افغانستان ته ستنېدو سره سم د سولې په اړه د سلام مشورو لړۍ پیل کړې. د جمهوري ریاست د خبر پاڼې له مخې ولسمشر تیر ماښام هم له والیانو سره د سولې او په وړاندې د خطرونو او هم د احتمالي فرصتونو په اړه خبرې وکړې. ولسمشر ویلي چې دوی د یوې نوې پروسې لپاره ګام پورته کوي تر څو د یوې تلپاتې سولې لپاره زمینه برابره کړي. خو آیا پوښتنه دا ده چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره کافي هڅې کړې او دغه هڅې د افغانستان د ټولو اړخونو لپاره د قناعت وړ دي؟ د هغه موضوع ده چې زما بل همکار پر خاطر پردیس د افغان کتونکي یاسر احمدزی سره په یوه مرکه کې څېړلې ده. ښاغلی احمدزی، په پیل کې د افغانستان د حکومت د سولې هڅو ته په دې سترګه ګوري؟
دا یو نوې کفایتي شي چې متاسفانه د افغانستان د حکومت لخوا تر اوسه هم یعنی هغه سي رغم د ګامونه چې د سولې د غرواني پروسې په اړه په کارو متاسفانه تر اوسه نه دی اخیستل شوی. خپل د دولت په چارو کې د سولې وزارت چې اوس ایجاد شوی دی او یاد دینه په خوا مثلا د خپل د سولې عالی شورا چې کلونه کار وکړ د سیو ملموس کار چې په حساب وشي کړی سای اسی او سی متاسفانه تر اوسه هم نه دی کړی. خپل خغلی سلام رحیمی چې دغه ادارې مشتکې وی غیر لدی چې سو نمایشي ملاقاتونه د مختلفو هغه خلکو سره چې هغه د سولې په موضوعات کې دومره راغندل رول هم نشلو بولای. متاسفانه فقط په دغه شیانو باندې ځانونه بوخت کړی دي. په داسې یو حالت کې د افغانستان د حکومت دغه سی باتی او سست حرکت د خپل ځینې داسې چیلنجونو سره دغه پروسه مخ کیږي. دا دونو کې اما کلس خبر شي دا ډیره واضحه ده.
احمد زسه محترم، نو د ستاسو د خبرو په تایید او یادا چې تاسو کوم مسایل ته اشاره وکړه، فکر کوئ چې په افغان حکومت کې د سولې د پاره د سیو قبیره د وجود ولري؟
یو د ارادي موجوده او یو د مسلکی توب موجوده. اراده په ولسمشر کې موجوده ده، اما متاسفانه هغه شاوخوا کړی چې د ولسمشر سره کار کوي په دغه موضوعاتو په دغه خصوصا د سولې په برخه کې نه په حساب کې د لایشي د خصوصا د هغه مطالعاتو په اساس چې مونږ د سولې په برخه کې لرو دغس یو سوغ نشته چې هغه تخنیکی د سولې په برخه کې وي. متاسفانه دا هغه میراثي ادارې دي چې خلک یو ځینه فقط سترنګ دانو غوډي دی یو ادارې نه اخیستل شي او بل ادارې ته دوی دغس ویلي.
بلې احمد صاحب، بلاخره مونږ روان کوم خواته یو دغه د سولې پروسه د سولې خبرې بلاخره پایله ورکوي نه ورکوي؟ یعنی په دې شرایطو کې اوس افغانان دې ته منتظر دي چې بلاخره د سولې یو مشخص او پایله معلومه شي ترڅو ټول افغانان د سولې هغه واقعي معنا احساس کړي. مونږ کوم خواته روان یو؟ اوس
متاسفانه چې اول خو مونږ د سولې لپاره ولس کاله اسي په دې برخه کې کار وسو چې نتیجه یې سوار نه کړو. مختص هدف د سولې هدف نه و. ورسته یو کال چې مختلف ناس د سولې لپاره وشوي د امریکای د استازي په مشرۍ او د طالبانو د ډلې ترمنځ، دغه بل اخره د ورستیو کې د هټ رسیدلی چې اوس امریکایان هم پویږي چې نور به اعتبار کیږي په نړیواله کچا او خصوصا افغان ولسته هم خپل اعتبار بیا له لاسه ورکړي. په دې وخت کې دوی لږ ګړندې سوي دي. کومه پرتله کوو امریکایان چې په هغه ځواک سره چې سره له دې چې طالبان غوښتل دوی سره وغږیږي، او دغه ما دا موضوع وګډه کا او زری نتیجه تر اوسه هم یعنی نه دا اخیسته. نو د افغان حکومت څخه دغه تمه نشي کېدلی متاسفانه.
د سیاسي چارو کتونکو یاسر احمد زیو چې د افغانستان د حکومت د سولې د روانو هڅو په اړه خپل نظر سره شریکو، د افغانستان جمهوریت ریاست وای افغان او امریکایي ځواکونه پر دې کار کوي چې څنګه د تاوتریخوالي د کمول لپاره تدابیر ونیسي. د هغه شرط چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د کېدونکې موافقې لپاره ټاکل شوی، په دې معنی چې طالبان ویلي د روانې میلادي میاشتې د فبروري میاشتې په اوږدو کې به په وروستو کې به د دوړلو ترمنز دغه موافقه لاسلیک شي. موافقه تر لاسلیک کیدو مخکې باید وی اونې په موده کې په افغانستان کې شخړې کم شي او طالبانو هم په دې برخه کې ژمنې کړې دي. ازادي راډیو او ریاو هم دا شبه مو یو خبر تر لاسه کړ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو کمیشنر وای چې ښایي نن د ورځې په اوږدو کې د افغانستان د ولسمشري د لانجمنو انتخاباتو وروستۍ پایله اعلان شي. د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل د انتخاباتو د کمیسیون په مرکزی دفتر کې د همدا شبه را سره دی. بلې زهیرمل صاحب، څه مو اوریدلې دي؟
روسیا تاسو اوریدونکو ته سلام. هغه ډول چې تاسو یادونه وکړئ چې د افغانستان د لانجمن ولسمشۍ ټاکنو پایله یا برخلیک مخ په نږدې کېدو ده. شیبه وړاندې مې د دې کمیسیون د یو غړي محمد حنیف دانشار سره خبرې وکړې. هغه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پټولو ولایتونو کې د رایو هغه بیا شمیرنه چې د ټاکنو شکایتونو کمیسیون لخوا فیصله شوې و چې باید 15000 محلونه هغه هم پرون بشپړنن بشپړه شوې ده. هغه د نتایج فرمې چې دی هغه دوی تر رسیدلې دي. د کمیسیون د دارالانشا ریاست ټول پلان کاری پلان بشپړ کړي، اوس د کمیشنرانو پر میز باندې یې خې دی. دوی له یوې بجې وروسته دغه راپور ګوري که چیرته مشکل درلود نو بیا ته دارالانشا ته استول کیږي چې هغه بدلون پکې راشي. که مشکل یې نه درلود نن احتمالا د ولسمشرۍ ټاکنو لومړن وروستۍ یعنی هي پایله اعلان شي. اما د دې احتمال هم رد نه کړ چې د پراپور کې کومه سونه موجوده وي. شاید سبا سل پر سل د هغه پټو کوي زو وایم چې دغه د ورسره را کول ورستي پایلو اعلان کیږي او بل اخر دغه وګړه پروسه پاترسيږي. د یو ټکیبل هم یاد کړي ځنې مسایل په دغه ورستیو کې نورې څه د کیو آر کوډ مسله را مطرح شو د ټاکنې شرکتونو کمیشن د کمشنر لخوا چې هغه ته دوی هغه البته اوی د پام نه کړي. دوی ول چې خبره چې د کیو آر کوډ تعریف کوم چې تاسو شری دا غلط خپل کې دا د بایومیټریکي معلوماتو تصدیق دی چې کله تاسو راي ورکوي ته کیو آر کوډ تاسو د راي پاړه باندې لیکل کیږي. نو دا بل تصدیق ته اړتیا نه لري بلکې دا خپل تصدیق دی د تپام شوی دی او هغه ادعا چې شوی دا اول مهمه نه و چې دا مطرح شوی وي چې دا حساس پړاو دی بلکې دا ناسم نه دی واځي چې ناسم ده بلکې غلط هم تعبیر شوی ده.
بله ظاهر مل صاحب،
او همدارنګ دی
بله ظاهر مل صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه حنیف دانشیار پرون هم په خبری غونډه کې اعلان وکړ چې دغه د جنجالي رایو تفتیش او بیا شمیرنه بشپړ شوی او له تفتیش او بیا شمیرلو معلومیږي چې ټول رای معتبر دي. خو نور ډلې د انتخاباتي د ثبات او هم پالنې ډله او دغه راز نور پلویان وایي چې دوی ته د قناعت وړ نه وي. آیا نن د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون په مرکزی دفتر کې د انتخاباتي ټکټونو ملاتړ یا د هغوی غړي هم شته او آیا دغه بهیر ورته د قناعت وړ دی؟
ما هم دغه پښتنه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د همدې کمشنر څخه وکړه چې ساسو په وړاندې باندې دغه ډول نظریات هم څرګند شوي. دا وی ول د قانون پر اساس باندې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دنده یوازې د ټاکنو مدیریت دی. موږ د چاپ فرمایشاتو باندې کار نه کوو. هغه څه چې د خلکو رایه ده، څه چې د خلکو رایه کارول شوې ده، موږ هغه خلکو ته بیت وړاندې کوو چې بل اخر د برخلیک دی. منل نه منل دا سیاسي جوړښت دی او پاتې کار چې هغه څوک څه ډول عمل کوي هغه د حکومت وظیفه ده چې هغه مدیریت کوي او کنټرول کوي. نن بیا نورې سیاست د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې د ټاکنیزو ډلو چې څوک نه وو کوم خبر یې ما شوی، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د کمشنر خغلی دانشار خبره وکړه چې موږ ترور مکتوبونه د ټاکنې شکایتو کمیسیون تلیکي وو. په دې خاطر باندې ما پرون ویل چې دې تر څلور ورځې شاید دغه مکتوبونه لږ په ځان جواب شي، خو دوی موږ ته کوم ځواب رانه کړ. په دې معنا باندې په دغه مکتوبونه کې موږ غوښتنه کړې وه چې ته کوم کوم کار پاتې موږ ته وایي چې هغه هم تطبیق کو، خو موږ ته کوم ځواب رانه کړ. شو په دې معنا چې هیڅ کار پاتې نه دی، ټول پروسه بشپړه شوې ده. نن د ورځې په اوږدو کې احتمال لري او سبا سل په سل د ولسمشر ټاکنو وروسته پایلې اعلانو.
بله، امید ظاهر مل لتاسونه مننه د ازادي رادیو خبريالو په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرکزي دفتر دی ورو د ولسمشري د لانجمنو انتخاباتو په اړه د ورستوي پرمختګونو له حاله خبرو، لکه څنګه چې مو واوریدل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر نن ازادي رادیو ته ویل چې خی نن د ورځې په اوږدو کې د ولسمشري د انتخاباتو ورستۍ نتیجه اعلان شي. د دغو ټاکنو د لومړنۍ پایلو لمخې افغان ولسمشر اشرف غنی په سلو کې څه باندې 50 رایې ګټلې او ورپسې د هغه سیالي اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دی چې په سلو کې څه کم څلوېخت رایې خپلې کړې. که د ټاکنو لومړنۍ پایله په خپل حال پاتې شي او نن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هماغه مخکینۍ لومړنۍ پایلې تایید کړي، اشرف غنی به د بلې 15 کلنې دورې لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم د اقتصادي خبرونو وارده ناجیه صفیه اوروي.
د افغانستان د کرنیزو محصولاتو نندارتون په دوبی کې پرانستل شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل په دې نندارتون کې چې تیر ورځ ناوخته پیل شوی 150 هیوادونو ګډون کړی. نوموړي وویل افغانستان په یاد نندارتون کې د افغاني محصولاتو شپږ ویشت غرفې لري.
خوشبختانه افغانستان در این نمایشگاه حضور فعال نداره.
بعد از درې ورځې نندارتون کې د افغانستان کرنیزې توکي، طبي بوټي، وچې او تازه میوې او غالۍ نندارې ته خودل شوې دي. د کرنې وزارت وایي له دې نندارتون څخه هدف دا دی سو افغاني محصولاتو ته نړیوال بازار پیدا کړي. د افغانستان بانک نن 10 میلیونه امریکایي ډالر لیلاموي. د افغانستان بانک بیان شریف الله شکیوال نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان بانک غواړي چې د داوطلبۍ په ترڅ کې شاوخوا 10 میلیونه امریکایي ډالر د یوې آزاد او رڼې پروسې له لارې وپلوري. د افغانستان بانک په دې پروسه کې د ګډون کولو په موخه له صرافانو، سوداګریزو مرکزونو څخه چې د شرایطو لرونکي وي غوښتنه کړې چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. نوموړي وویل چې له دغه لیلام څخه هدف دا دی څو د افغانیو ارزښت ثابت وساتل شي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اووه اویا افغانۍ لس پوله، یو روپۍ یورو درې اتیا افغانۍ پنځوس پوله، یو انګلیسي پاونډ نه نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ څلوېښت پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ شپېته پوله، زر هندي روپۍ یو زرو نوي افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه شپږ نوي افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو لپی یو استډیو دا غرمنی خبری خبرونه اوري. نن په اسلام آباد د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه د نړیوال کنفرانس دوهمه او وروستۍ ورځ د مخلي دی چې زموږ د مشال راډیو له خبریال سره مو تماس ټینګ شي. بیا هم کابل ته ځو. د افغانستان حکومت په تیلې ده چې د چین د اوهان له ښاره هغه افغان محصلین انتقال کړي چې د کرونا وایروس ال عمل حالته بن پاتې دي. د موضوع زم خبريال اکرام الله اکرام چېرې د کابل استډیو سره د اکرام صاحب د افغانستان حکومت څه ویلي څه تدابیر نیولې دي د افغان محصلینو د لیږدولو لپاره؟
ډیره مننه نوري صاحب. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي چې د دغه محصلینو د انتقال لپاره روغتیایي ډله ګمارل شوې ده. هغه ډله چې دوی پسې به ورځي دغه شان ټول ترتیبات نیول شوي دي. د همغږۍ یو ډله رامنځته شوې ده د افغانستان عامې روغتیا وزارت د هوانوردۍ د ادارې او دغه شان د بهرنیو چارو د وزارت په ګډون باندې، او ډیر ژر وایي چې تیاره به لاړه شي او دغه کسان به را انتقال کی. که څه هم دوی دقیق وخت نه خې د دغه وزارت ویان وحید الله معیار نن ازادي رادیو ته ویل چې الته 200 افغان ماسیلین دي دوی بل انتقال وروسته په افغانستان کې سوار لسورزي قرنټین کیږي او دغه وروسته بخپل کورنۍ او تسپرل کیږي.
وخت نه بیان چار وخت سره مونږ تاسو ته کوم ډیر ژر ځکه دغه اخري دغه طرف ته دلی تاسو مې پړاو ته ټول کورونا کوارډینټ شوی دي او فقط تیم اماده چې لاړ شي مسلې انتقال کړي.
نوري صاحب لدین وړاندې هم افغان حکومت ویلی و چې دغه ماسلینو د انتقال لپاره یو تیاره الوتکه چارټر کړی دا او دغه ماسلین بر انتقال شي، خو بیا د نامعلومو دلایلو لامل دغه پریکړه وځندول شو. اوس د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا کار حتمی صورت نیسی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار دا هم ویل چې تر اوسه هیڅ افغان محصل په دغه وایروس باندې نه دی اخته شوی او دام نه وایي چې دوی بد وهان د افغانستان په کوم ولایت تر انتقالي کابل او کوم بل ولایت دا وي چې دا ورسته پډګه کیږي. خو نو موړ وای چې دا یو مسؤون انتقال دی او هیڅ ډول ستونزه به پکې نه پیښیږي.
بله اکرام الله اکرام، له تاسو نه مننه په دې هیله چې دغه افغان محصلین هم د اوهان له ښار څخه انتقال شي. یو شمیر سره چې موږ تماس نیولې وو دوی سترګې د افغانستان حکومت اړولې وی او ویلي چې ډیرو هیوادونو خپل ادب له دې ښار ایستلی، خو یوازې افغان د چې امپاتي دي. په دې لچې افغان حکومت یا د افغانستان د روغتیا وزارت هم خپل ژمنې پر ځای کړې. اسلام آباد ته ځو. د افغان کډوالو په اړه نړیوال کانفرنس دوهم ورځ دا او نن هم په څو شیبو کې پای ته رسیږي. زموږ د ازادي رادیو د مشال د څنګه خبريال احمد الله هم د شبر سره د ټلیفون په لیکل احمد الله خبرونه ته خره غلاست. خدای دې بخنوري څه
مننه.
بلې راته وایي چې نن په څو شیبو کې دغه کانفرنس پای ته رسیږي. نن څه ویناوي وشوې د افغان کډوالو په اړه؟
نوري صاحب، دغه کوم کانفرنس چې پرون شروع شوی او نن یې دویم ورځ ده، دا وخت د کانفرنس اخیرنی سیشن چې روان دی، چې ورته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د پاکستان د سرحداتو وزیر چې کوم دی محبوب، او دغه شانتي د وزیر اعظم چې کوم صلاحکار دی ارباب شهزاد، دوی وته لګیا دی ویناګانې کوي. قریشي چې کوم دی هغه دا خبره وکړه چې من کله هم دا نه غواړو چې په پاکستان کې مېش دا 1.4 میلیونه رجستر او دغه شان تقریبا 1 میلیون غیر چې کوم دا لږ وخت وړاندې رجستر کړل شو، دا کسان من په زور زبردستۍ سره افغانستان ته ولېږو. ځکه په وړاندې وختونو کې من دا کتلی دي چې کله کډوال من لېږلې دي په زور باندې، نو چې په کم رفتار سره من لېږلې دي، هلته په افغانستان کې د هغې دپاره وسایل نه وي، هلته د هغې دپاره ځای نه برابر کړی شوی، نو د هغې نه په ډبل رفتار سره چې کوم دي دغه کسان واپس پاکستان ته راغلي دي. نو په دې وجه موږ نه غواړو چې کډوال چې کوم دي هغه په زور زبردستۍ ولېږو. خو دا کانفرنس چې کوم دی د دې په حواله سره او د دې نه علاوه په جنیوا کې چې کوم کانفرنس شوی په دې تیرو وختونو کې، او وخت په وخت باندې من نړیوالو قوتونو ته من دا خبره کړې ده چې وخت راغلی دی چې د پاکستان کې کوم کډوال میشتي د دوی په عزت سره او مرحله واره واپسي چې کومه ده هغه شروع کېدل پکار دي، چې دوی واپس خپل ملک ته لاړ شي، خپل ملک په ترقۍ کې برخه واخلي، هغه توثیق ځکه چې هغه وطن دی پکار دی چې دا ولېږل شي. دغه شان د سفران چې کوم وزیر دی د پاکستان د سرحداتو، نو هغه دا خبره وکړه لکه روان کال په جون میاشت کې راجستر افغان کډوال نو پاکستان کې د ساریدو موده چې کومه دغه ختميږي، ناغه هم دا ویل چې موږ باید
احمد الله
غونډه چې کومه بکیږي د پاکستان. جی
بلې احمد الله، دغه کانفرنس د لپاره ربلل شوې ده چې د پاکستان هغه کوربتوب ته هم پاملرنه وشي. د نړیوالو د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې پاکستان په څه باندې 40 کلونو کې د افغان کډوالو کوربه و او هغه څه مرسته چې لازم وي ورسره نه دي شوي. آیا په دې کانفرنس کې له پاکستان سره د افغان کډوالو په ارتباط باندې د ځینو نویو مرستو ژمنه هم وشوه؟
نه نو نسب بالکل هیڅ قسم مرستې چې کوم دي د هغه په حواله سره هیڅ منورده کانفرنس لکه دې به دا خبره کوله چې په پاکستان کې تلويخ کاله د کډوال وشو نو یو قسم د پاکستان ستاینه نو بالکل په ذکر د پاکستان ستاینه خو وشو له خدا ونه ویل شي چې د کډوال راتلون کې به څه آیا دا کډوال په جون کې وخت پوره کیږي دی په څه ډول باندې واپس خپل ملک ته لیږو یا به ته په څونه وخت دی موده چې دا په پاکستان کې دا به نور څونه وخت لپاره زیاته وو یا به دې سره څه قسم مرستې کوي یا دې چې بیرته $200 چې هر یو کس ته ورکړل کیږي دا تو نیز ته هم دا ساتو په دې حواله سره هیڅ خبرې نه شولې خو څنګه د پاکستان ستاینه وشوله او دا خبره پکې وشوله چې نړیوال قوتونه چې څنګه هغه کوم مرستې وعده کړې وي په کار کې هغه مرستې